د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، تاسو د آزادۍ رادیو د یوې بلې خبرونې اوریدو ته راغلم. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې پر راپورونو کې به ووري چې ولسی جرګې د هیواد د روانو نامنیو په اړه د بحث پترڅ کې نن د امنیت له مسؤلو وزیرانو څخه د ځواب غوښتنه وکړه. همدارس دوه اونیز پروګرامونه خبرو او نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ټاکل شوی د روسیې ولسمشر د رواني جمعې په ورځ په هغو مراسمو کې برخه واخلي چې د ترکیې عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو د قتل عام د یادونې په مناسبت په ارمنستان کې جوړیږي. او د چین ولسمشر پاکستان ته رسیدلی دواړو هیوادونو ویلي چې د دې سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. له هغه مخکې د افغانستان کورنی خبرونه قاسم سولمل اوروي.
په سر کې پام وکړئ مهمو سر ټکو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ایران کې یوې غونډې ته وویل چې جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره ګډ خطر رامنځته کوي. په کندز کې 14 وطن ملکیان ټپیان کړل، او د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندې د وژنې دوسیه به په نږدې وخت کې محکمې ته واستوي. د هم پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه جرمي اقتصاد چې د مخدره موادو له درکه لاس ته راځي د افغانستان او ایران دواړو لپاره ګډ خطر دی. د جمهور رئیس د یو خبر پانی لمخي ولسمشر دا څرګندونې نن په تهران کې د افغانستان او ایران د اقتصادي فعالانو ګډي غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. افغان ولسمشر پروند یو پلاوی په مشرۍ په دوه ورځني سفر ایران ته ولاړ، یو دواړو هیوادونو د بهرنیو او لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ دوه تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دواړو هیوادونو همداراس موافقه وکړه چې د امنیتي همکارۍ لپاره به پر یو ځانګړي میکانیزم کار پیل کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وای په نجیر راتلونکو کې د فرخوندې د قتل دوسیه محکمې ته استوي. د لوی څارنوالي وایاند بصیر عزیزی نن ازادي رادیو ته ویل چې د نوموړي د وژنې په تور نه څلوشتنه نیول سوی او د دوی پر دوسیو هم کار جریان لري.
ان شاء الله الرحمن ان قریب د سیرنه زموږ خلاصيږي. البته مکمل تحقیقات چې په دوسیه کې اس نو خلافات نيسي او موږ سمره زر وکولای شو د تحقیقات ته خاتمه ورکاو او زی سلامه کمی ته سپارو.
وښکلانه فرخونده ته باندې یو میاش مخ کې په کابل کې د قهرجن خلکو لورې د قران کریم د سوځولو په تور په وهلو سره وشل سو. د کندز د امنیت قمندانۍ وایان سید سرور حسینی وایي د نن مازدیګر د کندز شهر د کابل بندر پسې مکی و 14 وسو چې لامل وطن ملکیان ټپیان سو. شغله حسینی وایي په ټپیانو کې دوه شذې او 15 نارینه شامل دي. د وایي 14 هغه محل وسو د یو چسپکی ماین په لامل وسو چې په دغه سیمه کې د پولیسو او رینجر موټر تیرې دی. د یوې 14 کې پولیسو یا امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي او د دې پیش مسولیت هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن پاکستان ته ورسید. دواړو هیوادو ویلي چې د سفر هدف ته اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده. ولسمشر شی به په پاکستان کې د 6.3 میلیارد ډالر په ارزښت د انرژي او اقتصادي پروژو پیل اعلان کړی. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسان اقبال نن وویل چې د چین حکومت به یوازې د انرژي په برخه کې پراختیايي پروژو ته 3.3 میلیارد ډالر ورکوي. د دې هیواد مرکزی بانک وایي روان مالی کال د پیل په 9 میاشتو کې 210 میلیون ډالر مستقیم ډول د بهرنیو پانګونو له درکه ترلاسه کړی دی. د چین ولسمشر د پاکستان ستر اعظم بنن د افغانستان او چین پر د ګډه اندیشنه چې په شینجیانګ کې اسلام پالي وسلوال د پاکستانی طالبانو سره اړیکې لري خبرې وکړي. د چین ولسمشر پر نوویل چې اقتصادي پراختیا او امنیت له یو بل سره ارتباط لري. د چین جمهور رئیس پرون پاکستانی مطبوعات ته وویل چین او پاکستان باید خپلې ګډې امنیتي اندېښنې له نږدې وڅاري او خپلې همکاري په دې ارتباط سره زیاتې کړي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو نن اروپا ته د افریقایي هیوادو او د منځني ختیځ څخه د خلکو د مهاجرت په اړه ویړنی غونډه وکړه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلیونی نن د اروپا د بهرنیو چارو په شورا کې د غونډې تر پایل مخکې خبري اعلان ته وویل.
دا وای د مهاجرینو ستونزه یوازې د ایتالیا ستونزه نه ده، موږ باید دا ومنو چې دا د ټولي اروپایي اتحادیه ستونزه ده چې باید په ګډه یې سره حل کړو. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو اړیکو مشري فدریکا موګرینی نن په دې ارتباط په لوکزامبورګ کې خبریالانو ته وویل.
Interior ministers are joining us this afternoon and we will tackle the issues.
دا وای د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیران به هم نن تر غرمې وروسته له موږ سره په دوه خبرو کې ګډون وکړي ترڅو وکړل شي چې د مهاجرت د غوښتنځ څنګه په ګډه سره حل کولای شو. د فرانسې جمهور رئیس پرون د فرانسې یو ټلویزیون ته وویل چې تیر کال په مدیترانه کې 4000 کسان په د بیړیو د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. کچېری په پرونی پیښه د وسو تنو د مړینی خبر تایی چې روان کال په لمړی څلور میاشتو کې به د غیر قانوني مهاجرینو د داسې تلفاتو شمیر یو نیم زرو ته ورسوي. د یادونې وړ ده چې پرون د لیبیا په سواحلو کې د کډوالو د وی بیړۍ د ډوبېدو له امله د سلګونو غیر قانوني کډوالو د مړینی ویره ده. روسي چارواکي او افراطي وسلوالو ویپانو ویلي چې د هیواد د شمالي قفقاز په داغستان ولایت کې پرون ماښام لښتلجه درې مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. په روسیه کې د تروریزم ضد ملي کمیټې ویلي امنیتي ځواکونو پرون ماښام د داغستان مرکز مخچخلا ته نږدې پر یو کور عملیات کړی دي او په وژل شویو کسانو کې یو د قفقاز امارت په نوم د اسلام پالي افراطي ډلې مشر الیاس خاب کبیکوف دی چې د امیر علي ابو محمد پونم هم پیژندل شوی وو. الیاس خاب کبیکوف دریڅلوشت کلنو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر میاشت تروریستانو تورلیستور اچولای وو او بندیزونه یو باندې لګولیو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ارمنستان ته روان دی. کرملن نن وویل چې ولسمشر پوتین د ارمنستان د جمهور رئیس په بلنه د هیواد ته زیاتې پریل په څلور شتمه باندې ترکیې عثمانیانو د واکمنۍ په وخت ارمنیانو د قتل عام د یادونې په مراسمو کې ګډون کوي. روسیه د نړۍ په هغو څه باندې شلو هیوادو کې ده چې د اولې نړیوال جګړې پر مهال د ترکیې عثمانیانو په واکمنۍ کې د څه باندې یو نیم میلیون ارمنیانو وژل کېدو ته قتل عام وایي. خو ترکیه له دې سره مخالفت لري چې دغه پیښه د رسمي د قتل عام کلمه وکارول سي. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند په ګډون به د نړۍ د نورو هیوادو رهبران هم په ارمنستان کې وي. او په تاجکستان کې چارواکو ویلي چې د هیواد پرشت ولایت کې په یو لیک کې چې یو شونځي ته استول سوی او لایو څار ناڅرګند ځای خبر سوی شدینه شونکو ته خبرداري ورکړ سوی چې لکاره دی لاس واخلي کنه او بوجل سي. رشت یو محل په تاجکستان کې د اسلامي اپوزيشن ډلې د فعالیت مرکز وو. سیمایزو مسولینو ویلي هغه کسانو چې د غلي کې پرون د رشت د قمراب په کلی کې شونځي ته راچولې د تاجکستان دوه نقشې هم سوځولې دي. پولیسو تر اوسه په دې اړه څه ویلي؟
دا هم د افغانستان د څوستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ماروي د تودوخې لوړ درجه 21.9، په هرات کې اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 25.12، مزار شریف اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 24.14، کندهار اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 28.12، بامیان اسمان اوریاد د تودوخې لوړ درجه 20.0، غزنی اسمان اوریاد د تودوخې لوړ درجه 20.4، ګردیز اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 20.15، او په جلال آباد کې به هم اسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 28.12.
سمغه غل ازادي رادیو او ریقدرمن اوریدونکو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. د دې ساعت خبری سرویس او نور خبرونه کولای شي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاتې دي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ولسی جرګې نن د هیواد پر روان امنیتي حالت اندېښنه وښوده او پریکړه وکړه چې که د امنیتي چارواکو ځوابونه دوی قانع نه کړل نو هغو به استیضا کړي. د هلمند ولایت امنیتي مسؤولانو هغه لیکونه خبریالانو ته وښودل چې د داعش ډلې او طالبانو قمندانانو خپلو پلویانو ته د یو بل پر ضد د جهاد سپارښتنه پکې کړې. د داعش او طالبانو د دښمنۍ موضوع به په یو راپور کې هم تحلیل کړو. د ولسی جرګې یوې غړې سره مو د فرخوندې په قضیه کې د پولیسو د اجراتو په اړه مرکه کړې.
پولیس کور په کور باندې کسان پیژني. ملي امنیت څو کوڅه دی کسان لري، هیڅ امکان نه چې دی یو نه یو بل ونه پیژني.
او نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د سفر موضوع په یو مرکه کې وڅېړو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه خپریږي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري پاو مکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته د هیواد امنیتي وضعیت ورځ په ورځ خراب شوی. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. صفی الله ستانکزای د ولسی جرګې د نن ورځې غونډې ته ورغلی وو او له جریانه یې دا راپور برابر کړی.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو استازیو د دغه هیواد اوسنی امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله او د افغانستان نړیوال متحدین یې د امنیت په ټینګښت کې ګرم وبلل. دوی د افغانستان د وسلوالو مخالفینو په لمنځه وړلو کې امریکا په نه همکارۍ تورنه کړه. د ولسی جرګې دغو استازیو ټینګار وکړ چې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون تر لاسلیک وروسته د دغه هیواد امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی دی. د اروزګان استازي عبیدالله بارکزي وویل باید له امریکا پوښتنه وشي چې ولې د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې لازمه همکاري نه کوي.
هر ولایت کی وردی اروراس پلار د زوی قبر تناسی جاړي، مور د زوی ور تناسی د جاړي، زموږ سید پار نن دې په داتالر وزونه نو وزو چې څو هغه بادار چې دا تم په چک چکو تړون ور سره امضا کی، نن دې غز موږ معنوي پلار او ما راشي موږ ته د عذاب خلاص کی.
د خلکو استاجو په داسې حال کې د امنیتی حالت په اړه اندېښنو خو د امریکای د امنیت په برخه کې په نه همکاري تورنه کړې چې 13 ورځ په ننګرهار کې په یوې انتحاري حمله کې تر یو نیم سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. په بدخشان کې د افغان پوجن وجل کېدل او ټپ کېدل هم هغه مسله و چې ګڼ شمیر وکیلانو د امنیتي حالت د خرابې یو لوی بیلګه وبلله. په ولسی جرګه کې د لغمان استازي نقیب الله محبت ویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې ډیره بیړه وشوه او مخالفین ورځ تر بلې په یو او بل پلمه د افغانستان امنیت ګډوډوي.
د پروسه مهدی لاسلیک شو امر ده وکیل صاحبانو چې کولی او اجل لر تړون لاسلیک چې په افغانستان کې امر راوړي. افغانستان کې امر راغی چې افغانستان کې نور بدبختي زیاته شو او سبب سبا د دېش په نوم باندې بل لخر سم کړی دا چې مال ولایتونو تاجکستان ازبکستان ایران پورې داسې معنا قرار اوساتي افغانستان یو بل وزیرستان ته نه جوړ کی افغانستان بدنام کی.
د امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک هغه مسله و چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی اړیکې له امریکا سره خړ پړ کړې وي او تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ مسایل پلان جو اوختي وو. خو د ملي وحدت د حکومت مشرانو د خپل کار په لومړی ورځو دا سند لاسلیک کړ. د ولسی جرګې وکیلانو پر امریکا سربیره په دننه هیواد کې افغان امنیتی چارواکي هم ګرامو بلل چې لازمه همغږي سره نه لري او د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د خلکو استازو دا هم ویل چې امنیتي مسولینو پښتنو ته د قناعت وړ ځوابونه نه دی ویلي او باید د دې سکتور وزیران استعزاز شي. که څه هم اکثر وکیلانو د افغانستان د امنیتي سکتور د وزیرانو استعزاز غوښته، خو یو شمیر نورو بیا د امنیتي حالت د کنټرول او خوالي په هدف د غونډو او طرحو خبره یاده کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ټینګار وکړ چې د وکیلانو په خوښه به د ولسی جرګې ټول کمیسیونونه خپلې پوښتنې د استجوابي غونډې لپاره جوړې کړي. ښاغلی ابراهیمی وویل که چیرته امنیتي چارواکو د وکیلانو قناعت جواب نه کړ بیا به د هغوی د استیزا پریکړه وکړي.
سبا ته تاسو په خپلو کمیسیونونو کې سره کښېنئ، پوښتنې مشخصې کړئ. په استجوابي غونډه کې به یو ځل بیا د ملي امنیت سلاکار استجواب کړو او خپلې پوښتنې به مطرح کړو. که چیرته مو ځوابونه د قناعت وړ ونه ګرځېدل نو بیا به خپل میلمنو رخصت کړو. بیا به فکر کوو چې وزیران استیزا کوو، ولسمشر راغواړو، اجرایه رئیس راغواړو، هر څه چې کوو بیا به یې په اړه روښانه پرېکړه وکړو.
ښاغلی ابراهیمی د خلکو پر استازیو غږ وکړ چې د خپل قانوني دریځ په استفادې له امنیتي چارواکو څخه د امنیت په اړه پوښتنې وکړي. کارپوهان وایي دا چې اوس وخت د ولسی جرګې وکیلان د امنیت د ټینګښت په برخه کې امریکا او نور بهرنیان ګرم بولي، باید له هغوی سره د شویو امنیتي تړونونو پوښتنه وشي. دوی ټینګار کوي چې د سولې او امنیت د ټینګښت دوه شرطونه چې د دې تړون لپاره تیر ولسمشر ایښي وو باید نه حکومت هم په پام کې ولري او پرېنګ دی چې امریکا یوازې د خپل هدفونو لپاره امنیتي تړون وکاروي.
تازه خبرونه او ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د هلمند امنیه قومندان وایي دوه داسې لیکونه په لاس ورغلي دي چې طالبانو او داعش په کې د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش د یوې 200 کسیزې ډلې د موجودیت تایید شوی. پاسوال نبی جان ملاخیل په یو خبري ناسته کې ویلي کله چې د حکومت لخوا له وسلوالو سره د سولې خبرې تودې شوې نو یو شمیر استخباراتي ډلو د جنگ د دوام لپاره نورې ډلې رامخه تکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای پراپور کې ووري.
که څه هم د هلمند په شمال کې د کجکی ولسوالۍ په زمینداور سیمه کې د داعش د موجودیت او لومړنیو فعالیتونو په خلای سوې دی، خو د هلمند امنیه قومندان وایي د دوی کشفي ادارو دوه داسې لیکونه موندلي دي چې یو یې د ملاروف خادم په مشرۍ هغه کسان ته چې د داعش په نوم فعالیت کوي استول سوی او په لیک کې د خپلو پلویانو یا د داعش څخه غوښتنه سوې چې د طالبانو په ضد جهاد وکړي او پرې نږدي په هغو سیمو کې چې د داعش وسلوال فعالیت کوي طالبان فعالیتونه وکړي. پاسوال نبی جان ملاخیل هغه دوهم لیک هم رسنیو ته وښودی چې په ظاهر د طالبانو د رهبرۍ لخوا خپلو کمانډارانو ته استول سوی او د ملاروف خادم په مشرۍ د داعش د ډلې په ضد پکې د جهاد یادونه سوې ده.
دا د عبدالروف خادم خطه چې خپلو ډلو ته تطبیق کړې ده او د طالبانو په ضد باندې یو قوي حرکت امر ورکړی او په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسې به د طالبانو مشران مابین وړئ. همدې خط کې بیا په دې بل خط کې دا طالبانو له خوانه سرسوي خطه چې د داعش او د نوي ټولو چې دلته جوړ شوي دی جوړی یا خادم غوښتي جوړی کی دا طالبان د ډلې د دیپ ضد باندې جهاد اعلان کړی. د ډلې د دیپ ضد جهاد اعلان کړی.
دوه لیکونه داسې ښکاري چې د ملاروف خادم د ژوند پر مهال لیکل شوي دي. ملاروف خادم د روان میلادي کال د فبروري پر اتمه نیټه د یو بی پیلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې د کجکی ولسوالۍ د اذان په سیمه کې ووژل شو. ملاروف خادم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لوړپوړي چارواکی او د دوی د حکومت تر چپه کېدو وروسته ونیول شو او شپږ کاله د ګونتنامو په زندان کې و. څو میاشتې وړاندې د داعش ډلې په یو خبر پاڼه کې ویل سي ول چې د پاکستاني طالبانو یو قومندان حافظ سید خان د داعش خراسان مشر او ملاروف خادم د دغه ډلې نائب مشر ټاکلې ده. د هلمند امنیه قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل ډاډ ورکړ چې د دواړو ډلو سره د جنگ او مبارزې لپاره آماده دي. د هم تایید کړ چې د داعش وسلوال په کجکی ولسوالۍ کې د ځوانانو په جلب او د خپل لیکو په غشتلو کولو بوخت دي.
کله چې دته د سولې خبرې را شروع شي د نو خبرو په نتیجه کې افغانستان کې امن راځي او د وطن دښمنان مخالفین په مختلفو ډلو باندې تقسیموي او مختلف نومونه کوي.
امنیه قومندان ول د ظلم په کار د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال کمزوري کړي دي او هغوی نشي کولی بیا په ډلیزو بریدونو لاس پورې کړي. ملاخیل په داسې حال کې د داعش او طالبانو لخوا خپلو پلویانو ته یو پر بل د جهاد د اعلان اړوند ولیکونه رسنیو ته وښودل چې څو ورځې وړاندې د کجکی ولسوالۍ امنیه قومندان ملا فیض الله او د ټولنې شورا وکیلانو د داعش د نویو فعالیتونو د پیل خبر ورکړ او اندېښنه یې وښودل چې هغوی ډېر ځوانان جلب جذب کړي او غواړي ډېر ژر په وسلوالو بریدونو هم لاس پورې کړي. محمد علی اسای د ازادي رادیو هلمند.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په دې وروستیو کې د نامنۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ترڅنګ وایي چې د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي د خلکو د آزار او ځورولو ترڅنګ ورانکاري فعالیتونه هم ترسره کړي او پر ملکی وګړو او افغان پوځیانو حمله وکړي. مجیب رحمان حبیبزی دا موضوع په خپل راپور کې راخسته ده.
د بلخ اوسیدونکو په دې ولایت کې د نامنۍ ولا زیاتوال شکایت کوي او وایي چې پورس تربل د دې ولایت په لور پرتو سیمو کې د دولت مخالف وسلواله فعالیت مخ په زیاتې دودې. ل دې سره چې د چمتال شولګری او د سرپل ولایت سره په مرزي سیمو کې د بلخ ولایت اوسیدونکو د طالب وسلواله لخوا د نامنۍ د زیاتې دو خبرې کوي. په عین وخت کې د مزار شریف خاریان هم د دې ښار د امنیت په اړه اندېښمن دي. د مزار شریف خاریان وایي چې د یوې اوږدې مودې لپاره په دې ولایت کې د امنیت قومندان د نشتون او د دولتي جوکپورو واکل اخوا امنیت ته د لازمي پاملرنې د نشټون لامل مخالف وسلوالو خپل فعالیت په دی ولایت کې ډیر کړی او نامنې مخفزیاتی دودي. لاس ورځې د مخه طالب وسلوالو د بل خلایت پر اسناف څارنوالې ډلېز بریټ تر سره کړ چې پکې څه باندې اچتنو ته مرجوب لواوخته او له همغه ورځې را په دی خو د خلکو په وینا چې مسر شریف خار او نور سیمو کې د مخالف وسلوالو تورستی کړنې مخ په ډیر دودي چې دوی راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. د مسر شریف سوتن اوسیدونکو یې پاړه داسې
موضوع امنیت خیلی حاجدی است. از روزی که دولت
امنیت مسئله ډیره جدی ده. لکه موږ ورسې خچې نوې دولت په خپل کار پایر کړای د هواد په ګوټ ګوټ کې نامنی زیاته شوه او بلخ هم له همدې مسئله څخه استثنا نه ده. څو ورځې د مخلوې غمیزه څه باندې اتیتن او تمرجول
واره ول در حملات شون.
شما ببینید که ولایت بلخ از جمله
نه واسه مسئله شریف کې نام نه ده بلکې د بلخ ولایت په نورو سیمو کې هم مخالفین وجود لري. دوی هله خلک زوروي او تر او شور ټولوي بیا هم نام نه روانسته کوي او دالوی تهدید
دی تلاش نو هم ساختن کشور است
په بلخ کې مو د نامنه یو د زیاتوالي مسله د ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری سره شریک کړه خغلی قادری په جواب کې داسې وویل موږ هڅه کوو چې امنیت تامین کړو د خلکو د ځان خوندیتوب زموږ ایماني او وظیفوي مسؤلیت دی چې باید یې ترسره کړو تورمخي دښمن به وروسته له دې توانونه لري چې ملکي خلکو او پوځیانو ته ستونزې جوړې کړي او د دوی په مقابل کې تروریستي کړنې ترسره کړي قادری وایي چې په هڅه کې دی تر څو د بلخ ولایت پر استناف څارنوالۍ د برید اصلي عاملین او طراحان وپیژني او وروسته یې د قانون منګولو ته وسپاري دا لومړی ځل نه دی چې د مزار شریف اوسیدونکي د نامنې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي بلکې تر دې دمخه هم د چاربولاک چمتلا او شولګرې ولسوالۍ اوسیدونکو په کراتو دا شکایت درلود چې سیمو کې یې مخالفین په آزاده فعالیت لري او له دوی څخه اشور ټولوي د دوی په خبره چې دا ستونزه یې د بلخ ولایت له دولتي چارواکو سره هم شریکه کړې خو تر دمه ورته رسیدګي نه ده شوې مجیب رحمان حبیب زای آزادۍ رادیو بلخ
چرا ناامنی در ولایت بدخشان افزایش یافته است؟
بخش عمده جنگ بدخشان برمیگرده به جنگ منطقه‌ای یا بالاخره جنگ دستای بزرگ استقبالات همسایه ولی ما تعیین هم میکنیم که بود داخلی هم داره
در بدخشان پا جگله که در بحرانی جنگلی و در گدون دلیل صده ای
خیبانگول پاکستان است، نگه تاجیکستان است، از چیچین است، ازبکستان است اینا همه رو برایشان آیشای پاکستان بشن
و بالاخره چه اهداف در این ناامنسازی نهفته است
پاکستان میخواید اقل که دیگر شعرهای چین باز نشنه ممکن امریکایی ها بخواید که به نوع آسیای میانه رو و چین فشار بتن کسایی که در داخل هستن خب میخواید به نوع باج بگیرن از دولت
با دیر مفصل راپور دیر جر لازده را دو چخه
سمون غاگل آزاده راژیو آوری د ولسی جرګې د ښځو بشري حقونو او مدني فعالیتونو د کمیسیون یوې غړې فرشتې انوري د فرخوندې د قتل په قضیه کې د حکومت پر اجراءاتو انتقاد کړی میرمن انوري وایي چې د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه په تحقیقاتو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او نورو مسؤولو ارګانونو وروستي اقدامات د منلو وړ نه دي له میرمن فرشتې انوري سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې میرمن انوري په پیل کې د حکومت د اجراءاتو په اړه خپل نظر څرګند کړ
د هغه څه چې تر اوسه پورې کورنۍ چارو وزارت دي او هغه اقدامات چې دوی باید کړي وای دا قطعا د قناعت وړ نه دي ځکه چې په ویډیوګانو کې چې خبرې شول د البته هغه خلکو په اوله کې په افتخار باندې دا ویډیوګانې هرې خبرې تللې چې موږ دغسې یوه ښځه چې د الله کلم دی توهین کړی و موږ اوس ځل په ډېر افتخار باندې هغوی تر اوسه په دې کې نه دي نیول شوي د قطن د امنیتي ارګانونو د دې کړنو نه راضي نه یم او د دغې کړنو دغه بې غوري ده چې نن یې مثالونه په نورو ولایاتو کې وینو نو که چېرته حالات د دولت لخوا نه د کنټرول نه بهر واوسي نو بیا زه د یو وکیل په توګه یو افغان په توګه هېڅ صورت د طالب صحرایي محاکمه نه ردوم ما ته بیا طالب صحرایي محاکمه او اوسنی دولت
بله وکیل صاحب خو د کورنۍ چارو وزارت په وروستي اقدام کې هغه کسان ته د جایزې هم اعلان کړی چې دوی کولای شي چې فرخوندې د وطن قاتلین چې وایي تر اوسه پرې په دې پوښنه کې خیر ول ک دوی ونیسي نه تا یو لک جایزه به هم ارسړی ته ورکی ک دې سره کومک کې په دې برخه کې په دې اساس نظر
د نوې پالیسی د داخلي امنیتي چارواکو نوې پالیسی د دل پر اجزان ملامتیا او باسي او زبا ورځ کبیا د دې ملت د استادو یا د اخوان دي سوالونه سره مستیږي نو دې به وایي چې حتی موږ تر دې حده پورې کوشش کړو ګوره امنیت ملي یا ملت افغانستان یا د پولیس په هر اوزو کې په کوڅه په کوڅه کور په کور باندې کسان پیژني او د دې کسانو عکسونه په واضح توګه په اجتماعي پاڼو کې په تلویزیونونو کې په میډیا کې راغلي دي هیڅ امکان نه لري چې ملي امنیت په کوڅه دی کسان لري هیڅ امکان نه لري چې د یو نه یو بل ونه پیژني هغه ښځه چې په تلویزیون کوه اقرار کوي چې ما هم دا جلی ووه هغه ښځه څوک نه پیژني د دې په ساحه کې ملي امنیت نشته ده دغه کسان چې په خو باندې په دی باندې ختلی هغه نشته، هغه موټر چې دی پلیټ موټر ده، پلیټ نه لري. هغه هلته چې کسان ولاړو هلته د ملي امنیت کسان نه وو، د شاهشاه د شمشیری په ټوله ساحه کې ملي امنیت کسان نه وو، هغې دا کسان نه لیدل. پولیس ولاړو، خپله پولیس د دې شهیدانو چې دی دې ته اور اچاوو او دی سوځېدل، او د دې هغه جسد هغه پاتې هډوکي مډوکي چې پاتې وو هغه په سیند کې پراته او شاوخوا یې ورته پولیس ولاړو. هېڅ امکان نه لري چې دی خپله پکې ښکېل نه اوسي. ګوره کله چې یو انتحاري حادثه کېږي په 15 دقیقو کې یو قانوش قطه رسېږي، په 15 دقیقو کې د پولیسو قطعات رسېږي، په 15 وزیر اکبر خان کې دا تکرار شو، په نورو ساحو کې دا تکرار شو.
د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو بشري حقوقو او مدني فعالیتونو د کمیسیون غړي فرشته انوري ورله ازادي راډیو سره په خبرو کې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
سمغه غله ازادي رادیو اوري. چین په پاکستان کې په مختلفو سکتورونو کې د میلیارډونو ډالرو پنګونه کوي. د راپورونو لمخه اسلام آباد ته به د چین د ولسمشر په دوه ورځني سفر کې چنن پیل کړي. د دوړو هیوادونو ترمنځ د 28 میلیارډ ډالرو په ارزښت د بیلابیلو پروژو قراردادونه او تفاهم لیکونه لاسلیک شي. پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر مختلف اړخونه نوریاس نوری له ابو بکر صدیق سره چې د سیمې مسایل له نږدې څاري په یو مرکه کې څېړلی او لومړی ترې پوښتنه کړې چې چین په پاکستان کې په کومو برخو یا پروژو کې پانګونه کوي او آیا د عملی کېدو لپاره د پاکستان شرایط برابر دي کنه.
رومبای باید موږ دا په نظر کې ولرو چې اوسنۍ چین د نړۍ یو تر ټولو لوی اقتصادي قوت دی، او د چین اوسنۍ حکومت دا غواړي، خصوصا د چین ولسمشر شی جین پینګ دا غواړي چې خپل گاونډي هوادونه هم د هغوی سره مرسته وکړي او د هغوی اقتصاد ښه کړي، څو چې د هغوی هم د چین په اقتصاد هم یو مثبت اغیز د دې پریوزي. چین په دې وروستیو دوه کلونو کې یوه لویه پروژه پیل کړې ده، یو نوی نظر یې رامنځته کړی دی چې هغې ته وایي ون ریجن ون بیلټ، مخکې به ورته سلک روډ اکنامک بیلټ. د دې له مخې چین په منځنۍ آسیا، افغانستان، پاکستان، حتی هند، برما او داسې نورو ډېرو هوادونو کې لوی اقتصادي پانګونه کوي. د پاکستان په حقله چین دا نظر دی چې د پخوا راهیسې پاکستان د چین سره یو نږدې مناسبات لرل، ډېر قوي پوځي متحد دی د چین. نو چین اوس دا غواړي چې د پاکستان سمندر په هغه کې یو لوی بندر د گوادر په نامه هغه د ځان لپاره آباد کړي، او هغه د چین د شمالي چین سره شمالی چین د جنوبی چین سمندر نه 4000 کیلومتره فاصله لري، او چین نشي کولای چې د هغه سیمه څخه د منځنی ختیځ او د یورپ سره هغه چې د غواړي تجارت وکړي. نو د پنګون مهم هدف د چین د اقتصاد سره مرسته.
بل تاسو د گوادر بندر یادونه وکړه، گوادر بندر هم په بلوچستان کې د بلوچستان امنیت هم خنه دی. یو موضوع چې اسلام آباد ته د چین د ولسمشر سفر په ترڅ کې مطرح کیږي هغه امنیتی موضوع ده چې ویل کیږي دای به د پاکستان چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي. چین ډیر اندېښمن د خپل شینجن ایالت ده چې ویل کیږي ډیر ناارامه دی، او اکثره وسلوال هم له پاکستان څخه ورزي شینجن ایالت ته. د پاکستان امنیتي وضعیت په پام سره آیا دا به د چین د لویو پروژو چې په پاکستان کې غواړي پانګونه وکړي د دې مخه ډب نه کړي؟
زه دا فکر کوم چې مشکلات به وي، او مشکلات شته. موږ وینو چې په پښتونخوا ایالت کې او په بلوچستان کې خصوصا د دې پروژو په مخالفت کې مقاومت شتا. بلوچ بلتون غشتون کی یا ملت پال بلوچستان چې غواړي چې بلوچستان یو آزاد هیواد وګرځوي، هغه دا غواړي چې چین بلوچستان ته رانشي او په دومره لویه کچا پنګونه ونه کړي، ځکه چې هغه دا خطر احساسوي چې کدا پنګونه وشي نو د دې سره به په میلیونونو نور پاکستانیان خصوصا د پنجاب خلک براشي، او ګواکې دوی په خپل وطن کې په لژکیو بدل شي. د پښتونخوا ولس بیا او د بلوچستان ځنه پښتانه هغه دې ته ګوته نسی چې د چین د لوی لار حتمان په دې سیمو تیرې ده. اول داسې پیشبینی شو، اوس دوی داسې شک کوي چې اسلام آباد او په اسلام آباد کې واکمن د پنجاب سیاستمداران او جنرالان هغوی دا غواړي چې دا لار په پنجاب او سند حالت تیر شي، او دا دوی د خپل ځان یو ډېر لوی تاوان بولي او دې ته مقاومت کوي. نو زه دا فکر کوم چې دې ته مشکلات شته.
یو بل موضوع چې د افغانستان په ارتباط مطرح کیږي، اسلام آباد ته د شینجن د سفر په ترڅ کې په فبروري میاشت کې چین په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ وکړ، او داسې راپورونه هم شته چې چین د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ ابتدایي خبرو لپاره هم زمینه برابره کړې ده. هغه اړیکو ته په پام سره چې اسلام آباد له طالبانو سره لري، آیا فکر نه کوي چې په دغه سفر کې به د چین ولسمشر پر پاکستاني چارواکو فشار راولي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي؟
بلې، دا پروسه د تیرو دوه درو کلونو راهیسه دوام لري، او چین واقعا غواړي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. خو موږ باید یاد ولرو چې چین په دې کې یو ډیپلوماټیک رول لوبول غواړي، خو چین بیا دغه سي پوځي تون نه لري په افغانستان یا په پاکستان کې چې حتمن په پاکستان باندې دومره فشار راولي چې دوی مجبور کړی شي. په واشنگتن کې او په غرب کې هم دا نظر دی چې چین هغه دوه درو دولتونو څخه دی چې په پاکستان داسې فشار راوستای شي. تر اوسه پورې موږ ولیدل چې په دې کې څه پرمختګ شوی دی، خو تر اوسه پورې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مستقیما خبرې نه دي پیل شوې.
د ازادي راډیو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپو ابو بکر صدیق چې اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د سفر او د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کولې. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه ډرامې یو نوې برخه لرو، خو له هغه مخکې فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وايي هغه پیسې چې د مخدره موادو د کښت او قاچاق لري افغانستان او ایران ته ورځي د دواړو هیوادونو لپاره تاوان لري. جمهور رئیس غنی د ایران د چارواکو سره د لیدو لپاره ایران ته تللی. نن په کندوز کې د یو چسپکی بم په چاودنه کې یو شمېر ملکی کسان زخمیان شوي دي. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ټیم ملي د کرکټ د ملي ټیم روزونکي نن له خپلې دندې استعفا وکړه. د چین ولسمشر شي جن پینګ نن پاکستان ته ورسید. دواړو هیوادو ویلي چې د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده، او غالبا د چین جمهور رئیس په پاکستان کې د شپږ څلوېښتو میلیارډو ډالرو په ارزښت د انرژي او اقتصادي پروژو د پیل اعلان کوي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو نن اروپا ته افریقایي هیوادو او منځني ختیځ د خلکو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. او روسي چارواکي د تاییدوي چې د شمالي قفقاز په داغستان ولایت کې پرون ماښام درې مشکوک وسلوال وجلسوي چې یو یې د قفقاز امارت په نوم د اسلام پالي افراطي ډلې مشر الیسخاب کبیکوف دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی عیسی خیل د دغه ټیم له مشرۍ استعفا ورکړه. نو موړی خپل استعفا نن په غونډه کې اعلان کړه. وی ویل چې د کپتانۍ د ملي لوبډلې پر سیالیو اغیزه کړې ده. ښاغلی عیسی خیل ویل چې د بعد افغانستان د کرکټ ټیم د یو غړي په توګه پاتې شي او راتلونکي کپتان ته به مشورې ورکړي. محمد نبی عیسی خیل په 2013 کال کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان وټاکل شو. کرکټ بورډ وایي د نوموړي پر ځای اصغر ستانکزي، میرویس اشرف او جاوید احمدي د کرکټ د ملي ټیم کپتانۍ تک ځانونه نومولي او ډیر ژر به په دې اړه رایې چونه وشي. په ننګرهار کې د اته ټیمونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې چې لومړۍ لوبه د دور بابا ولسوالۍ ټیم په بریا پای ته ورسېده. په دې لوبه کې سارک ټیم د نسبتا لوړ 50 منډو په توپیر د دور بابا ولسوالۍ له ټیم ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل دغه مسابقې په ننګرهار کې د ولسوالیو او کلبونو د کرکټ ټیمونو د ودې او لوبغاړو ته د تمرین د برابرولو په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د سور د میاشتې په اتمه نیټه د 500 زونونو ترمنځ د سکوهنې مسابقې په کابل ښار کې جوړې شي. د افغانستان د سکوهنې د فدراسیون رئیس داد محمد پاینداختری ازادۍ راډیو ته وویل دغه مسابقې به د ځوانانو او نوي ځوانانو ترمنځ په دوه کټګوریو کې ترسره شي او په پای کې به د ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي.
یو کلی زر غاګونه.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیر ډرامه کې جرګې پریکړه وکړه چې ترڅو نثار احمد او ولی جان پخپل کې مزکه نوی ویشلی هغه ټوټه مزکه چې نثار احمد پر شاغا خرڅ کړي نثار احمد یې ورسپارلې نشي او دا پریکړه شاغا ونه منله. راځي اوس واورو چې نعیم او دلاور خان چاته او بخړوي.
لالا خود وونو لاندې شین ځکه خود ډډه وهلی خو چې یو ګلاس یلدار چې موي لا به خوند ډیر شوی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام نعیم. او رندار ته مې دی ویلی دی چې براوړي خو تلاش ځان ته مې یو ګلاس راوړي او رندار ته دی وای چې هلم پکې واچي.
سمه ده د سترګو پر اب کې زما بیرته راځم.
ها خان سره احمد ته ولی جان خو سره لویدلې استه خوان به هلو کی چې دوانه ونه سره لاس او گریوان شي. ها
داره ایل داره چیم را ورسی ده لالا
لگه پریده چه خرنگو باسی که ایده دلتا
دلاور لالا بیالا که چه داسلم پا چورتونه که دوب شوی.
نه نهی مورو را
خب پویگم چه هم دا چورت وحی خواه اغا ده ولی جان پا خار که لیده لیو کنه او دا پا بریتو که ده خانده ده چلو پاره وکره.
خوز ما یو چورت نده زده نسار احمد و ولی جان دوی چورت وڑیم چه داد از مکی جانجال پیچنگه شوی.
لالا تلو کما ده خلکو غم خور شوی ستا پا کی چه کارده او بخڑی که مایان پسی گورا.
خانه ایما لکه چه ستا مغزوم کار شروع کرده ده.
او خسام لالا ما یو فکر کرده که تا ته اوام نو تبم خوشحاله شی. داد چه پیاله دی واخلا
رای که خیر سی. خا وس وای چې څه فکر دې کړی
دلاور لالا بیګا مې دې خبرې ته پام شو چې د نثار احمد سره زموږ ځمکه په شفا کې ده. شفاداران یې موږ یو نو دی څنګه ځمکه په شاغا خرڅوي.
ویم آفرین رښتیا چې عقل په غټوالي نه دی د نثار احمد په ځمکه خو د شفې په حساب لومړی زموږ حق دی که نه.
بس نو لالا اوس دې زړه چې د ولی جان دوی په خړو اوبو کې مایا نیسي او که نه یې نیسي.
ابی تاسو خو نه وایئ چې لیدلی مو وایي چې هغه سړي ما ته څنګه اختارونه را کول.
وای خدایه سر مان نه شو څه ویل.
ابی تا خو به دې اورېدلی وي وای ته چې کرې هغه به ریبې.
ولی جانه شاغام تا وهلی و جرګې ته هم رانغلې پښه دې وویسته اوس ډېر مه غږېږه ستا د لاسه شاغا جرګه هېڅ ونه منله.
نثار احمد لالا دا موضوع په ما اړه نه لري تا په خپله ځمکه خرڅه کړې ده او په خپله یې ځواب هم ورکړه.
زامنو یو د بل په ملامتولو باندې دا خبره نه خلاصېږي یو د حل لاره ورته پیدا کوي.
د حل لاره وای بای جانې اوس خبره له خبرې تېره ده ځمکه یې خرڅه کړې ده او پیسې یې مصرف کړې دي اوس نو
ګوره ولی جانه زه د مشر ورور یم د همدې کور یم دومره حق نه لرم چې یو ټوټه ځمکه خرڅه کړم. میلیو چرچی خو می نه دی کړی په د پوره وړو خلی کې می اچولی.
سمه دلالا خو پورم دومره نه و چې مزه کړی ورته خرڅه کړه.
ها چې دومره نه ونه لکه ما می کړی وی ستا د نجارې په دې درې غیرانو می دا پور خلاص کړه. و
خیر دا خبرې مو ډیرې کړی بی ګټی دی.
هو بی ګټی دی اچھا خوشی لګی جنجالونه دې راته جوړ کړی دی په ټول کلی کې په دوار او په یکړم ودی شرم ولم.
نه ساره زویا ول به شرم ولې
او دې دومره وګدو او لاندو می مغز راته خراب کړی. بس مکه سره وی شو ته پوشا او کار دی زه پوشم او کار می.
اوه زویا دومره بی اتفاق شوی
او د ځمکې لویش نه بغیر بل هیڅ چاره نسته.
نثار احمد ولی جان بس کی نور ورشه یو دروازه ته
کاش کی چې دا ولی دې دا فکر کړای وای اوس به دا ورځ در باندې نه راتله.
داری وای چې نه خو لا پلار نه کونه را پاته دی زویا خو وای په واده کې پوره نکاح کیږي آغا.
مورې نکاح پوره او نیمه نه لري اما هغه ایجاب قبول او دعا چې وشوه نور څه پکې نشته.
وای څه وشوه
مخې ته دې تیږه وه.
وای نسیمه زویه له غورځېدو نه ډېره ستا په چیغو وډاره شوم.
ما ویل د ناروغې لیدو ته ځې خپله ژوبله نه شي ځکه
ناروغه به خدای ښه کړي له خیره سره چې یو ځلې.
مورې ګلالۍ باندې څه شوي ډېر وخت شو چې ناروغه ده.
نه پوهېږم زویه انسان دی نو کله روغ کله ناروغ وي خو ډیر آرام او بهیا نجلی ده.
مورې زما تالې دي، نه پوهیږم چې یو ځل ورباندې څه وشول.
زویا داسې مه وایه، له خیره سره ښه کیږي.
کاشکې ما هم کولی شوی چې وګورم. زه خیر، زه به ورته دعا کوم چې زر روغه شي. ریښتیا مورې نه کیږي چې دا واده؟
نصیبه زویا، زما هم په زړه کې دي. پلار ته دې وایم چې د واده خبره دې راواخلي. اوس ورشه له هغه دوکان نه ښې مڼې راواخله.
ښه زه ښه شو د ګل ماما دوکان هم خلاص دی. مورې ته همدلته اوسه، زه زر راځم.
دا خلطه واخله، فکر دې وي چې ښې مڼې واخلې، خرابې وانخلې.
سمه ده مورې. سلام ګل ماما ده.
وعلیکم سلام نسیمه، ستړی مشې، څه دې په کار و؟
یو من ښې مڼې راته راکه.
او په سترګو، داسې ښې مڼې دي چې د خسر کور ته په وړو ارزي. فکر کوم چې د خسر کور ته دي ځي.
او همداسې ده، لږ بیړه وکړه چې ناوخته کیږي.
او ته خو لږ صبر وکړه چې درته وخوې تعلمه. آخر د خسر کور ته یې وړي، دغه دې واخله.
بس خیر وسې، دادیم پیسې.
بس الله دې مل شه.
خلک د خسر کور ته ځي خوشحاله وي، دا نسیم څنګه خفه و؟
خیر
وکی
چه کار کی خوشحالی گی، تبھی لاستا نہیں جوڑی گی. ماما دے ماما دے ماما دے ماما دے سلطان ماما دے
ڈول میں لگاڑی در تلے ری کڑے ہو کنے ہم نے در تخرا باو
یار اچھا خدای دادی ادی بھی لاستا سوس شوایو دے اشر کار تمی تیار کا
فکر کوم چے زمون غیبت مکاو چنگا سلام دی ورسی کی ٹولو تا
وعلیکم السلام
خوشحالی باید چې کلی پاک شي.
بدمشه که کلی پاک نه شي نو د تشنابو بوی به ټول کلی ونیسي.
راځئ راځئ له خیره سره چې کار پیل کړو، وخت تیریږي بیرته نه راځي. هر څوک یو بیل واخلي، کار به له همدې ډیران او لختي نه پیل کړو. د خیره
سمه
ده، ډیرانونه به د ځمکو خواته یوسو او بل ډیران به لږ کړي لرې غونډۍ خواته جوړ کړو.
زما د کور خواته رانوړی ګورې واله کانو، ځکه زما کور د غونډۍ خواته ډېر نږدې دی.
نه نه، زه کورونه نه یې لرې کوو. او خدای دادا، تا ته چې هر کار اسانه وي هماغه وکړه، چې بیا به یو میاشت وایې چې په ما مو ډېر کار وکړ.
والکه خندا مو له کار نه ډېره ده، ژر ژر کوئ چې ورځ تېرېږي چې کار پاتې نه شي.
سلطان رښتیا وایي، تر اوسه مو یوه کراچۍ هم نه ده ډکه کړې، لږ زر زر وکړئ.
تاسې صبر وکړئ چې موبایل کې مو یو څو یادګاري عکسونه واخلو. ودرېږئ والکه، دېخوا جميله دېخوا ګوره.
خدای دادا بس دے، راجا دا کراچی تویسا تر سو با بلے ڈکی گی.
او پستر کو شروع دے بدمشا، یا وہ سانیا کی اوڑا.
خیر پاشا، چی دا خزالی بیرتا ور طولی کو گل محمد بیوی سی دا کراچی زی
واخلا. چتا گوری دا چپاشا خزالی بیرتا پا کراچی کی واچاوا.
خدای داد تا تا نو چو آئیم. الکانو تاسو زر زر خپل کار کوئ،
او زه د بوت مو ده په ما مو پکاريګ ما خلا ولا ول چې زکه راته نه شم را مو زه په کراچي کې واچو
زکه خلنه چت پښه افرین جميله ته دلا باندې د کوره هیڅ څوک را نغلل او خپل هم زمونږ سایل کوي
زوی خو نشته ان چندان د کار سره نه دی
او جګی کې
حاضر پوه جميله دې تشنابو بوی خو زلې و نه کړ ولې داسې تشنابو نه نه جوړو چې چټلی بهر نه راوځي
مالنګا که هم دا تشنابونه پاک وساتو داسې به نه وي خو ستا خبرې ته به هم فکر وکړو زه دا کراچۍ ویسم چې ډکه شوه په هغه بلې کراچۍ کې پاتې کثافات واچوئ
جمیله دا کراچۍ سره څونه ښه ښکارې
خدای دادا په چا ملنډې وهل ښه کار نه دی اوس ګوره ما کله تا ته ویلي چې ته یوه کراچۍ هم نشې وړی
په دې ښار کې یوازې زما زوی اسلام نشته الله په خپله خفهیږي اسلام زویا خدای دې په اور اوبو کې ساته هر چیرته چې زویا خدای دې ساته
درنو اوریدونکو د مځکه د شفدار د حقونو په اړه څومره معلومات لرئ آیا دا مسأله په پام کې نیسئ آیا کله مو د مځکه له شفدار سره داوا شوی هم دې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتون کې ماشين ته وایاست د ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ ترنو ریدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې روغ او جوړ وسی پیل کوو د نن ورځې په خبرونه روان خبرونه کې د هیواد د تیاتر او سینما د تکړه مسلې انیسی وهاب په ژوند او هنري فعالیتونو خبرې کوو فیله د چې د خبرونه تر پای را سره ملوسي د خبرونه ز مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې له نورګل شفق نه د خځو پاړه د ونی مهم خبرونه اورو
افغان ممثله لینا عالم وای په افغانستان کې د خزو د حقونو لپاره د خپلو سیریالونو لاره کار کول غواړي د میرمن لینا راتلونکو سیریال د شیرین قانون په نامه د خزو پر ټولنیزو قضایی او کورنۍ ستونزو راڅرخي که څه هم د طالبانو د رژیم له سقوط نو وروسته په افغانستان کې میلیونونه انجونی مکتب ته ځي ګنش میر خزه په خارونو کې کارونه کوي خو د تامسن رويټرز بنسر د سروې لمخې افغانستان د خزو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هي خو لینا عالم وای په افغانستان کې د خزو وضعیت تغییر کولای شي هغه زیاتوي که هر څوک لویره په کور کې کینی نو په ټولنه کې به بدلون څنګه راشي دا وای چې د خپل کار لاره د خزو د حقونو په برخه کې په افغاني ټولنه کې بدلون راوستل غواړي د ټایم مجلې لخوا د 2015 کال د نړۍ تر ټولو اغیزناک خلکو په فهرست کې د افغانستان د لومړی میرمنی نوم راغلی دی ټایم مجله هر کال د نړۍ د سلو اغیزمنو کسانو نومونه غوره کوي د ټایم په وینا میرمن رولا غنی هغه میرمن ده چې د پخوانیو افغان لومړنیو میرمنو په شان به بینومه او بیغږه نه وي ټایم وای میرمن رولا به د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خپل غږ پورته کوي د کابل امنیتی چارواکي هغه اوازي او راپورونه ردوي چې ګواکې د فرخوندی د قضيه د څېړلو په برخه کې ورته ګواښونه موجود دي دوی وایي د فرخوندی د قضيه 50 تورن کسان نیول شوی او د نورو د نیولو جدي کارونه روان دي په داسې حال کې چې د فرخوندی د وژلو دوسیه په لوی څارنوالۍ کې تر څېړنو لاندې ده او هر ورځ نوې اړخ پیدا کوي خو اوس داسې راپورونه خبر شوی چې د کابل امنیتی چارواکي د یو شمیر زورواکو کسانو لخوا ګواخل کیږي
قدرمنو اوریدونکو انیسه وهاب د عبدالوهاب پوپل لور او د برګیټ عبدالغیاث لمسی وچی په 1315 هجری شمسی کال کې د کابل په ششدرک سیمه کې نړۍ ته سترګې پرانیستي. انیسه لا وکلنه وچی د خپل مشر ورور زمری غیاسی په تشویق رادیو افغانستان ترغله او د ماشومانو په خبرونه کې ویانده شو. له دې وروسته د تمثيل او هنر میدان ترغله په لسګونو نمایشنامو، فلمونو او تیاتري نندارو کې کار وکړ.
می کار نکو خدا می دانه رو به چقدر محبتی تکره برات آورده باشه.
که آورده بود یک چیز خوبه می آورد.
بی بی دخترم، رد کردن توفه یک کار بد و سرمیدبانی یک آدم فی گرفتن بازوان پیش روش دور از ادب از بچه.
د انیسی وهاب د هنری فعالیتونو په اړه مو د دې لزینو همکارانو سره خبرې کړې دي. شفی سمیر د انیسی وهاب خاوند د هغې ځینې ښه صفتونه بیانوي او وایي چې هغه یوه مهربانه ښځه وه. کله چې به یې کوم نقش لوباوه نو په ډېر ښه ډول یې اجرا کوه، په کار کې کمی نه و.
انیسا جان وهاب یک انسان والای بودند.
انیسا وهاب ډیره مهربانه او زړسوان ده خزوا. دو کاله مې له هغه سره ګډ ژوند وکړ. هیڅ پوه نه شوم چې دا دو کاله څنګه تیر شول. د هغه یادونه به مې تل په زړه کې ځای ولري، ځکه چې هغه راته په ژوند کې له هر څه نه خاصه وه. کله به چې یو نقش ورکول کېده ډیر ښه به یې ترسره کاوه. په خپل کار کې ډیره بریالۍ وه او په کار کې هیڅ کمی نه لیدل کېده. د ژوند په وروستیو ورځو کې متوجه شوم چې ځینې اشتباهګانې کولې او ورو ورو آرامه کېده. وروسته بیا مریضی تشخیص شو او د 500 ورځې په موده کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
چې یک مریضی رو گرفتار شو او د ظرف 50 روز جان فونی را ترک کرد.
انیسی وهاب د تمثيل ترڅنګ ځینې سندرې هم ویلې. سندرې ټولې انتقادي بڼه لري او د ټولنې ځینو بې عدالتیو ته پکې اشاره شوې ده. جیګلوی مشهوره سندره ده چې په هغه وخت کې ډیره مشهوره شوه. کلمو مسله صدیق تمکین چې لانیسی وهاب سره له پخوا پیژني د هنري کارونو په اړه ځینې خاطرې لري.
مېرمنانیسه نخستین کسی بوده که مرا روی استیج دعوت کرده و بعد
مېرمنانیسه وهاب لومړنۍ مېرمن و چې زه د استیج مخ ته راوستم. ډېره نږدې ملګری مې وه او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ ورسره یو ځای وم. زه له هغې نه ډېرې ښې خاطرې لرم. په لومړي ځل چې د استیج مخ ته راغلم ما ته یو رول راکړ او راته یې وویل چې ته به زما د لیورې ښځه یې او دواړه به جنګ کوو. خو کله چې د استیج مخ ته لاړم هر څه رانه هېر شول. ډېره تحصیل لاندې راغلم او حیرانه وم چې څه ووایم. په دې وخت کې انیسا وهاب راغله، ماته یې روحیه راکړه او راته ویل چې د استیج په سر چاته مه ګوره او خپل کار دې کوه. له هغې نه دا زما ډېره ښه خاطره ده.
هیڅ وخت د استیج طرف تماشاچی سیل نه کړي او زیاتې تماشاچی نري.
منان حمیدی هم د انیسی وهاب یو بل پخوانی همکار دی چې ډیر کلونه سره یو ځای کار کړی. د انیسی د لوړ استعداد یادونه کوي. وای انیسا د تمثیل په برخه کې د مکتب حیثیت لري.
خودش آدم بسیار کم جسد اما دل بسیار بزرگ داشت.
انیسا وهاب سره لده چې جسامتی وړو کې و خود ایر لوی زلی لره. هغه د هنر او تمثیل په برخه کې د یو مکتب حیثیت درلود. په خپل مسلک دومره تکړه و چې څوک به د هغه ځای ډک نکړي. هغه یو بې جوړې هنرمند و. له هغه سره مې په ډېر خبرونو لکه کورنۍ ژوند، د زراعت خبرونه، داستان‌های دنباله‌دار، درام و دیالوگی رادیویی که نمایشنامه ثبت کردی. په تمثیل کې زما استاد و او ډیر څه متریز د کړی. خو هغه څه چې ډیر متریز د کړی هغه مینه، محبت او انسانی عاطفه و.
زیات از انیسا جان آموختیم که او محبت و دوستی و عاطفه انسانی بوده.
د افغانستان ملی رادیو تلویزیون ممثل رحمت الله خوستای د میرمن انیسی وهاب د هنري فعالیتونو ستاینه کوي او وایي چې هغه تکړه ممثله وه، خپل رول یې ښه درکاوه.
انیسا وهاب تقریبا 10 کال کېږي چې زه پیژنم. انیسا وهاب ډیره تکړه لوبغاړې وه، ممثله وه او مینناکه نجلۍ وه. په هغه وخت کې تقریبا دوی د دری شوبې درامو داستان په څنګه کې کار کوو. نو انیسا جان هم په ځینو تمثیلي پرچو کې نه یوازې ډرامو داستان کې بچ راووتله بلکې تلویزیونی تیاتر کې بچ هم راووتله. دی به خپل رول درک چې زه څوک یم، څه کاره یم، څه ډول ښځه یم، نجلۍ یم، تحصیلات لرم، نه لرم، بې سواده یم، کورنۍ نجلۍ یم. دی به په هماغه قلب کې ځان واچوو. نو د دې برلیتوب هم په هماغه کې وو چې دی به یو کله چې سکریپ به یې واخیستو، رول به یې واخیستو، ځان سره به یې مطالعه کړو، نو دی به په قلب کې ځان اچوو. هر مسل چې په قلب کې ځان ونه چي هغه ناکام پاتې دی. دغه جمله نه انیسا جان هم همدغه څه ده چې په قلب کې بزانه چاو او ځان به بریالی ګڼو او بریالی هم و.
سمرای احمد زای هم د انیسی وهاب همکار و. د کارونو په اړه وایي چې هغه ډیره زړه وره و. د هغې له مفکورې نه ډیره ګټه اخیسته او هغه داسې ممثله و چې بل رول په طبي ډول ترسره کوو.
انیسا جان واقعا چې یو ډیره باستعداد او ډیره تکړه او ډیره باجرته ممثله و. په هر خپرونه کې به یې پورون تندي ډېر په ښکلا به ځلېده. واقعا چې د هغې ځای څوک دسن ششو ډکې کي خو هغه خاطرې چې زما یادېږي مونږ سره په خپرونه کې به ډېره زیات مرسته کوه. حتی تصویري تلویزیوني خپرونې او هم راډیوي خپرونې چې عیني ادینې په نوم و په هغې خپرونه کې ډېر ځلېده. چې هغې کوم مفکورې چې هغې سره و د هغه مفکورو نه مونږ ډېره ګټه پورته کړله. ما د پښتو په برخه کې کار کوله او هغوی دری برخه کې اته د خبرولې به کې شیر او شکر نه پښتو دری به مونږ ثبتوله. اته ما سره د مور په نقش کې باز نمایش نامې چې دی لوبولې ستیج په سر. اته ما وشتینه خوښ کوله چې انیسا جان زه خبرول لرم ما سره یو نقش کولو به دی به دا نه وایي چې زه مصروف مې یا نشم کولای یا ستونزه لرم. ډیر پاجزانه او ډیر نورمال ډیر په طبيب باندې به دی نقش کوو خپل چې هغه څه طبيعت هغه څه نقش دی لوبول یې یقین نه کومه. ډیر نرمندان دي خدای دې ژوند دی لري. خدای انیسا جان و هاب زای چاترو سره ډک نه کړ.
درنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو ناوړی. انیسی وهاب په ډیرو سیاتو رادیوي او تلویزیونی نمایشنامو، هنري فلمونو او تیاتري نندارو کې کار کړی. خلاف البیناک، خلاقان غوزک، مجبور او ځینې خبرونې لکه مربای مرچ او په لسکونو د تورته کارونه د هنري ژوند ښه مثالونه دي.
دا کولای د سازن سر بخواد
خو یک طرفش میکنم که ما هم کولا ششتیم.
برات گفتم که دا کولایم دست نزن فامیدی؟
خیمه کولای ما دا کجا آور کنم؟
خب دست سرت که تا کولای تو کور بودی؟ ندیدی که ما کولا ششتیم که کت ما یک جای کولا ششتی؟ از روزه که قدم شوم تو دا ای خانه آمده کل زندگی آل مال ما کلش نصف شد. خاک دست سرت.
ما خو سر غلام صدا نکدیم. اولش همی تو بودی که زاری میکدی که خانه مولاد نمیشه. ما امرایت خوار بار زندگی میکنم.
ما برای تو زاری کدیم؟ الله بشر بشر بیازو بیچارش تو یک خانه مانده بودی دیگه ترکی میگرفت.
گفت برابر دانت بزن تا حال ملیازو تکدی.
انیسی وهاب د خپل هنري ژوند په اوږدو کې ډېر افتخارات درلودل. په ډېرو مډالونو او تقدیرنامو ستایل شوی و. له ازبکستان نه د تیاتر په برخه کې په عالي درجه ډیپلوم ترلاسه کړی و. همدارنګه د صداقت مډال، نشانه افتخار، د غوره هنرمند لقب او دې ته ورته ډېرې ویاړنې د افغانستان له مختلفو فرهنګي او هنري ادارو نه ترلاسه کړې وې. همدا ډول ځینو بهرنیو هیوادونو لکه تاجکستان، جاپان او امریکا ته هنري سفرونه هم کړی وو. میرمن صدیقه تمکین دا هیله لري چې خلک او رسنۍ دې زموږ هنرمندان په ژوندینه وستایي. دا وایي موږ ډیره تمه لرله چې دولت به انیسا د تداوی لپاره خارج ته ولیږي خو هغوی دا کار ونه کړ.
تمام مردم ما، رسانه های ما، هنرمند های عزیز ما را در زندگیشان یاد کنن.
زده هیله لرم چه خلک و رسانه هنرمندان پا جوندی نوستایی لاس نوایی وکری او هنرتای اهمیت ورکری. مگل دولت نه دا تمال رل چه انیسا دا تدوی لپار خارج دولیگی خو هاگوی دا کار و نکرد. دا هاگی طول تدوی کورانه او دوستان وکره. مرگ و جوند خدای لجانب دی خو که دولت لانیسی و حفظ را همکاری کری وی اوس بز مگ پا زرکی اقده نوا دا هنرمندان لپار هیچ کار نده شوی. پا زنگری توگه هاگه هنرمندان چی نروغه وی
نشده و نمیشه بخصوص هنرمندانی که دچار مشکلات مریضی هستن.
میرمن انیسی وهاب په 1409 تی المریز کال د حمل په 29مه نیټه د ورپېخې ناروغۍ لامل له نړۍ سترګې پټې کړې او په خپل پلرنۍ هدیره قولیابچکان کې خاورو ته وسپارل شوه. درنو اوریدونکو، هنرمند د یو هیواد فرهنګي سرمایه ده، نو هیله ده چې هنر او هنرمند ته لا ډیر قدر ورکړ شي. اطلاعات و فرهنګ وزارت او نورو اړوندو ادارو ته ښایي چې له هنرمندانو نه هیڅ ډول مرسته ونه سپموي او د ژوند په هر ډګر کې لاسنیوی وکړي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 411، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.